السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې د خبرونه مو د وسات لپاره ده په دې خبرونه کې پورا پرونی کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشی کولو دفاع وکړه په کراچۍ کې پر نړیوال هوایي ډګر باندې حمله شوې ده ورستي جزئیات په همدې خبرونه کې در سره شریکو خو اوس له صفی الله ستنګزینې خبرونه اوري
سلام د خبرونو سره ټکی یو هالنډي لیکوال چې د افغانستان ولسمشر امیت کړي سره د خپل کتاب په اړه مرکه کړې وایي کرزی غوړي د بل ولسمشر تر انتخابي وروسته هم په افغان حکومت کې فعال رول ولري د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د رای ورکولو له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلې پاتې وي او د پاکستان پوځ وایي د هغو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې حمله کړې وه پوره خبرونه یو هالنډي لیکوال چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د خپل چاپیدونکو کتاب لپاره مرکه کړې و وایي کرزی غواړي چې د بل ولسمشر تر انتخابي دوه وروسته هم په افغان حکومت کې فعال رول ولري لیکوال بدام وایي کرزی د خپل ملاتړ یو پراخه شبکه جوړ کړې چې د خپل خلکو د خوشحالۍ لپاره لا هم بانفوس شخصیت پاتې شي مېرمن دام وایي کرزی داسې لارې چارې لټوي چې خپل نفوذ څخه په استفادې لا هم په قدرت کې برخه ولري ګڼ والیان او حکومتي چارواکي ورسره په تماس کې دي چې د ښاغلي کرزی دغه ډول فعالې وندې څنګه د فعالې وندې زمينه څنګه برابر کړی په نګدي ورځو کې به کرزی د ولسمشری مانی نوي ټاکل کې دونکي ولسمشر ته پریږدي چې د ویلې نور نو ستړی دی او نغوړی دیموکراسي ته زیان ورسوي د ولسمشر ویاند امل فیزی ویلي خغلی کرزی به په دولتي چارو کې لاس وهنه ونکړي خو بیا هم که غوښتنې ځنی وشینو د نوي ولسمشر په خدمت کې بوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به د رای ورکولو له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلې پاتې وي د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وکړ او د امنیتي ګواښونو له څېړنې وروسته پریکړه وکړه چې دا مرکزونه باید بند پاتې شي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډلې یوازې 104 اتیا د رای ورکولو له نویو اعلان شویو مرکزونو څخه دي چې امنیتي ادارو ته استول شوي دي خبرات د خپل کمیسیون د دارالانشار رئیس او الحق مرخیل آزادۍ راډیو ته ویل د امنیت شورا په غونډه کې بحث دا و چې باید په غزنی هرات بدخشان کندوز او میدان وردګو کې د یو سلو څلورات یا نو یو پګوتو شوی نه امن مرکزونو امنیت ونیول شي او ولسمشر کرزی هم په دې خبري ټینګار کړي د افغانستان حکومت د ولسمشری پر کاندید عبدالله د برید پر بهرنی استخبارات واچوله د جمهوری ریاست په یو بیان کې ویل شوی چې لمړنۍ سړنو ښکاری چې په دې حمله کې بهرنی استخبارات په منظم ډول د لشکري طیبه ډلې لارې لاس درلود د دې حمله په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې بحث شو ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه پرز د کورونی چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ته دند وسپرل چې د خغلی عبدالله د موټر پر کاروان د حمله د سترنګوالي د جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي د حمله کې چې د جمعه پرز د ولسمشری د دوهم پړاو د انتخاباتو په درشل په کابل کې تر سره شو د عبدالله څو ساتونکي او یو شمیر ملکی وګړي مړه او ټپيان شول د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د پیسو له تطهیر سره د مبارزې د قانون طرحه د جرګې په نننۍ غونډه کې تصویب شي لازه د رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د قانون د افغانستان د بانکي معاملو لپاره ارزښتمن او بل او ډاډي ورکړ چې جرګه به یاد شوی قانون درایو په اتفاق تصویب کړي
ډیر بحثونه په دې دوه هفتو کې په کمیسیون مشرکي او په اتلسو کمیسیونو کې موږ شو کولای چې دا قانون په اتفاقي توګه عمومي تالار ته راولو نن زه امیدوار یم دا قانون عمومي مجلس ته وړاندې شي او په اکثریت دارا که شیر خدای وکړي موږ حساب ولرو دا تایید او تصویب شي
پام کې و چې د پیسو له تطهیر سره د مبارزې قانون د تیر شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې تصویب شو د نصاب د نه پوره کېدو له کابله وزندید د قانون د ولسی جرګې له تصویب وروسته د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته استول کیږي او د ولسمشر له توشي وروسته نافذیږي د افغانستان بانک سمو د مخکې خبرداري ورکړې و چې دا قانون د رواني جون میاشت تر پایه تصویب نشي خای د افغانستان بانکونه د زینو هیوادونو په تور لیست کې شامل شي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاندې د میورستو ورته لشي د پاکستان پوځ وایي د هغو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې حمله کړې وه په دې شپږ ساعته محاصره کې 14 کسان وژل شوي دي د پوځي ویان تورن جنرال اسیم بجوا وویل دغه وسلوالو تیر شپه ناوخته پر دغه هوایي ډګر حمله وکړه بجوا وویل په پیښه کې لس سخت دریځي وسلوالو وژل شوي دي د هغه راپورونه هم رد کړل چې په پیښه کې یو الوتکه ویجاړه شوې ده تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې څلور امنیتي ساتونکي او یو د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت کارکونکو د وسلوالو پر دزو وژل شوی دی. خو چارواکو وروسته ویل چې بریدکونکو د امنیتي ساتونکو دریشې پتن کړې وه او د امنیتي ساتونکو د وژنې په اړه د دوی معلومات ضد او نقیض و. د پاکستان په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې انتحاري حملو پرون درویشت شیعه زیارت کوونکي چې له ایران راستن شوي وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د دې پیښې قربانیان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي وایي چې برید کوونکو د ایران پولي ته نږدې په تفتان ښارګوټي کې دا زیارت په نښه کړل. د بوکټي په وینا امنیتي ځواکونو یو تن هغه برید کوونکی چې د زیارت کوونکو په ډله ورننوتی وواژه، خو درې نور هوټل ته ننوتل او هلته یې ځانونه والوزول. سمدستي معلومه نه ده چې د تفتان حمله د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له وسلوالې حملې سره کوم ارتباط لري که نه. هغه امریکایي سرتیری چې 15 کاله د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وایي برمتنیونکو تر تبادلې د مخه ډیر ناوړه چلند ورسره کوو. امریکایي پوځي باو برګډال چې د مې میاشتې پر 1 له ګوانتانامو زندان نه د 15 عالي رتبه طالب بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد او د جرمني په یو پوځي روغتون کې بستر شو. دا څرګندونې کړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې برګډال ډاکټرانو ته ویلي طالبانو دې ډباو او وروسته له هغه چې د تیښتې هڅه وکړه د څو اونیو لپاره په تیاره ځای کې په یو اوسپنیز قفس کې ساته. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو وی د امریکا پوځي چارواکي د غراپورونه تاییدوي. دا چارواکي وی برګډال په فزیکی لحاظ کول شي امریکا ته سفر وکړي، خو د عواطف لمخې دې ته نه دی تیار چې لخپل کورنۍ سره ملګری شي. او د کازوفو حاکم دموکرات ګوند د جون په اتمی د انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. د دې ګوند مرستیال مشر کادری ویسیلی پرون ناوخته په پرستینیا کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ګوند د انتخاباتو تر ټولو ستر ګټونکی دی. د کازوفو د دموکرات ګوند په داسې حال کې په انتخاباتو کې د بریا اعلان کوي چې د مقدماتي رسمي نتایجو له مخې د صدر اعظم هاشم تاچی ګوند د کازوفو د دموکرات اتحاد په نوم له اپوزیسیون ګوند څخه مخکې شوی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو دفاع وکړه. افغان حکومت وایي د مخدره موادو مافیا په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکه هر کال له شاوخوا 80 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي. د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې به د رای ورکولو څه کم زر مرکزونه تړلي وي. د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید پای ته ورسېد. په بل راپور کې اوري چې په بلوچستان کې 23 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واوري. اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو لټون. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو د پریکړې دفاع وکړه. جان کیری پرون ویل د امریکا د پوز بریدګۍ به برګدال د هغو کسانو لخوا د شکنجې له خطر سره مخامخ چې د یې اسیر کړی وو. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا ښه کار نه و چې امریکایي پوځي بو برګډال په لوی لاس له هغو کسانو سره پاتې شوی وای چې ښایي دا یې شکنجه کړی وای، سر یې ترې غوڅ کړی وای او یا یې بل کوم ناوړه چلند ورسره کړی وای. ښاغلی کیری د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې د برګډال د ازادۍ په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر براک اوباما د پریکړې دفاع وکړه. او ویل د پاوز د بریدګۍ د هغو کسانو لخوا د شکنجې له خطر سره مخامخ وو چې د یې اسیر کړی وو. د یو امریکایي پوځي په بدل کې د 15 طالب قومندانانو خوشي کول حتی د حاکم دیموکرات ګوند د غړو په ګډون د ځینو کسانو له مخالفت سره مخامخ شول. امریکایي سناتورې دایان فاینشتاین پرون وویل د خوشي شویو طالب مشرانو په برخه کې موږ بل هیڅ کار هم نشو کولای مګر دا چې اندېښمن اوسو. میرمن فاینشتاین چې د سنا د استخباراتو د کمیټې مشره دا وویل معلومه نه ده چې امریکا به څنګه څارنه کوي چې آیا دا طالب مشران په دوحه کې پاتې کیږي کنه او آیا د امریکا پر ضد بد څرګندونی او پارونی وکړي او کنه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د تداډیره ممکنه نه ښکاري چې 15 خوشی شوی طالب مشران به بیا د امریکا پر ضد جګړه وکړي. جان کیری زیاته کړه د نه وایي چې خوشی شوی طالبان دا توان نه لري چې په جګړو کې برخه واخلي بلکې کدا سي وکړي نو دائم کان شته چې ووجل شي. خغلی کیری د مرکه په دوام وویل د امریکایي اتباو د ژوند د خوندي کولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر وړتیا باید هیڅ شک نه لري. په همدې حال کې خوش شوی امریکایي پوځي بو برګ ډال ویلی چې وسلوالو طالبانو دای وهلې ټاکولای او شکنجه کړای دی. برګ ډال همدار از ویلی ورسته لدی چې یو ځل د تېختې هڅه وکړه په قفس کې بساتل کېده. یو جګپړی امریکایي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلی چې برګ ډال د څرګندونې په جرمني کې د یو امریکایي روغتون صحی کارکونکو تکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه راپور کې ویلی چې برګ ډال په یو اوسپنیز قفس کې او په یو تیار ځای کې ساتل کېده. امریکایي سناتور داین فاینشتاین وویل چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې د برګ ډال د شکنجه کېدو په اړه هیڅ راز معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو مافیا په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو له تولید څخه هر کال اویا تر اتیا میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي مافیایي کړۍ ځکه د مخدره موادو کښت او قاچاق ته لیواله دي چې غواړي افغانستان بې ثباته کړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو له تولید څخه هر کال تر اتیا میلیارد ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد راشدي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په خاطر د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو د ستراتیژۍ معرفي کولو په غونډه کې وویل له دې لارې ترلاسه شوي پیسې په ورانکارو حملو کې کاریږي.
سالانه بین 70 تا 80 میلیارد
افغانستان کې د کوکنارو له درکه او یاتر اتیا میلیارد ډالرو څخه یوازې یو میلیارد د مخدره موادو تیرویستل شوی او بزګرو ته ورکول کیږي. نورې ټولې پیسې د افغانستان د ورانولو او د نورو هیوادونو د ځوانانو د بربادۍ په لار کې لګول کیږي.
استفاده میشه.
کاغلی راشدی د مخدره موادو پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار وکړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د یوې نوې تګلارې خبر ورکړ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دا نوې تګلارې په جوړه شوې غونډه کې د سیمې د ځینو هیوادونو استادو ته وړاندې کړه او له هغوی او نړیوالې ټولنې یو وغوښتل چې له مخدره موادو او مافیایي ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې نوې تګلاره د قانون د پلي کېدو د معیشتي بدیل او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ټولې خواوې په ځان کې نغاړي چې د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو ملي امنیت لوی ریاست او ځینو نورو ادارو په همکارۍ او د نړیوالو بنسټونو په مشورې جوړه شوې. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی په دې غونډه کې ویل چې په دې ستراتیژۍ کې ډېر مسایل روښانه نه دي او باید واضح شي.
پاراگراف که در این پالیسی گنجانیده شده،
پاراگراف 8 بر 1ش دایوی په پالیسی کې د قانون د اجرا په برخه کې اته پر یو پاراگراف باید واضح شي. له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره اړوندې وظیفې باید په دې پالیسی کې شامل شي. اتم پر څلور پاراگراف چې د تګلارې د دندو په اړه دی باید نور هم واضح کړئ شي. کاغلی سیفی له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو ټینګار وکړ او ویل چې دوی دروان کال په 2.5 میاشتو کې 1.5 ټنه مخدره مواد ضبط کړي او څه باندې 4000 هکتار ځمکې د کوکنارو لکښت پاکه کړې ده. په همدې حال کې مخدره مواد سره د مبارزې وزارت چارواکي له ولایتي چارواکو غواړي چې په خپل سیمو کې د کوکنارو لکښت څخه مخنیوي وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو په درشل کې دفاع وزیر ننګرهار ته په ناڅاپي سفر کې د دې ولایت د امنیت ارزونه وکړه. دا چې د ټاکنو د امن لپاره یې څه ویلي دي، شاه محمود شینواری براتو وایي چې را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. شینواری صاحب، د ننګرهار امنیتي وضعیت څنګه ارزول سو؟
ډېر زیاتمنه پولیس به لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، 13 ورځې د ملي دفاع وزارت وزیر جس الله محمدی ننګرهار ته په یو ناڅاپي سفر راغلی. که څه هم د ولایت مقام رسنۍ نوی خبرې کړي، خو له هغه سفر وروسته بیا د ولایت مطبوعاتو دفتر کوم معلومات رسنۍ سره شریک کړي. دوی ویل چې د ننګرهار څخه دوی غرضونه چې وکړله دغه ولایت وضعیت یعنی امنیتي وضعیت د ټاکنو لپاره وړو بالا، او دوی ډاډ ښکاره کړ چې په پوره چمتووالی لري تر څو په دې ولایت کې ټاکنې ترسره شي. ولې د امنیتي ارګانونو د بېلابېلو ارګانونو چې هغه کې ملي اردو د پولیس دي او یا نظمیامي یا نور کومنیتي ارګانونه چې سرحدي پولیس دوی ځینې وړاندیزونه درلودل، همدارنګه د ننګرهار والی هم ترې غوښتنه وکړله چې باید د هوایي ځواک ننګرهار ته انتقال شي تر څو د ټاکنو پر وخت باندې د اړتیا په وخت کې ترې ګټه واخیستل شي. چې وزیر بسم الله محمدي ورته ډاډ ورکړ د دې د غوښتنو ته زر تر زر رسیدګي کوي. ورسره ژمنه وکړه چې کابل ته رسیدو سره سم به دوی هغه وړاندیزونه چې دي هغه به عملي کوي. خو یو بل مهم مسله ده، بسم الله محمد جی، د ننګرهار څخه کابل ته سنګي په همدغه شپه باندې چې اولوی امنیتی په خرامان ته سول هغه د خالص بابا فامیلو کې تیر شپه شاو خو لس بجې چې درې تنه ځان کې بدګر و هغوی د نظمیامې پر بیز باندې وسلوال برید وکړ، ورننه وتل او دغلته د امنیتی چارواکو په خبره چې د ملانۍ ویان مشرفوال مونږ سره شریک دوی وایي په دغه برید کې ګڼ شمېر تلفات چې کوم دي هغه مالي تلفات دي چې اکمالاتي موټر یې هغه سوځېدلي دي او خپله درې تنه ځان وژنې کې بریګر چې دوی له منځه تللي دي. او خو طالبان بیا وایي چې دوی ګڼ شمېر ځواکونه ته همدارنګه هغه موټرې چې دلته ولاړې په تمځای کې او اکمالات یې کول هغه سوځولي دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شنواری وو په جلالآباد کې چې په دې ولایت کې په ننګرهار ولایت کې تاسو ته د ورستیو پیښو په اړه معلومات ترکول. په کندهار کې خلک وایي د خوشتو په خاولو باټیو د څارویو ګنج او مسلخونو چاپیریال چټل کړی دی. ځینې کسان وایي چې د بد بوی او دودونو له کبله دې ته مجبوره سوي چې له دغه سیمو کډه وکړي. محمود صادق رښتینی نور حاضر کوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه ستونزه د کندهار په کومو سیمو کې زیاته سوې ده؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. دغه ستونزه د کندهار ښار د یخ کاریز جارب او نساجي فابریکې د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته په شکایت کړی. دوی وایي چې د خوشتو او ګوچو په خولو د بټیو د زاکېدو دودونو د څارویو د خرڅولو په ګنج کې د ګردونو دوړو او د څارویو د فضله موادو بدبوي بیخي ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې اوس د ګرمۍ له امله د سیمې ټول اوسیدونکي د باندې بدیږي، خو سهار چې دوی راکښېني د دودونو په خاطر یې بیخي څیرې بل ډول وي. د خلکو په وینا چې په وار وار یې د چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د استوګنې د کورونو د منځ څخه دغه بټۍ او کورې وباسي، خو دوی وایي چې د کلونو تېرېدو وروسته هم دا کار نه دی سوی. په دې اړه چې موږ د چارواکو سره خبرې کړي دي، خپله د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم دغه ستونزه مني او وایي چې د کندهار ښار په څنډو کې چاپیریالي اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دوی په وینا چې د ښار په جنوب او ختیځه برخه کې دغه بټیو حتی په ښار کې دننه هم ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي چې په وار وار د یادو بټیو او کورو د لیرې کولو لپاره د نورو چارواکو په خاص ډول ښاروالۍ سره هم خبرې کړي دي، خو دوی وایي چې هغه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. مهال په افغانستان کې د سهار 3:30 دي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
افغان حکومت وایي د ولسمشری په دویم ځلي انتخاباتو کې به درې ورکول څه کم زر مرکزونه تړلې وي. د جمهوری ریاست په بیان کې ویل سی وی چې په دې اړه پریکړه د امنیتي ګوښنو له هر اړخیزې څېړنې وروسته شوې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ادارې به درې ورکول د مرکزونو وروستی فهرست نن دوی ته وسپاري. جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به د رایې ورکولو له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلې پاتې وي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي دا پریکړه د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. بیان یادونه کوي چې په غونډه کې د جوزا په 24 نیټه د دوهم پړاو انتخاباتو د ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې د جدي امنیتی ګواښونو له څېړنې وروسته پریکړه وشو چې دا مرکزونه باید بند پاتې وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډلې یوازې 104 راتیا د رای ورکولو له نویو اعلان شویو مرکزونو څخه دي چې امنیتی ادارو ته استول شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه رڼا واچوله. د وویل د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې 146 مرکزونه تړلې پاتې شول چې له اوسنیو 104 راتیا غو سره ټول 906 مرکزونه کېږي. ښاغلی امرخیل زیاته کړه د امنیت شورا په غونډه کې بحث دا و چې باید په غزنی، هرات، بدخشان، کندز او میدان وردګو کې د یو سلو سلو راتیا نویو په ګوته شویو ناامن مرکزونو امنیت ونیول شي. ولسمشر کرزی هم پر دې خبره ټینګار کاوه. امرخیل له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو وروستی فهرست نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
امیدوار ده چې نن امنیتی ارګانونه خپل نهایی پریکړه د یو سلو څلور اتیا مراکزو په مورد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي. بحث دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دویم دور لپاره تدابیر د شپږ زره څلور سوه درویشت مراکزو ته نیولي دي چې دا به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، هم د افغانستان ولس ته او امنیتي ارګانونو ته یو ښه دستاور دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس همدارس له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې یو سلو څلور اتیا مرکزونو امنیت ونیسي. ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د تیاریو په اړه وویل چې د ولایتو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د حساسو موادو استول دوام لري او شاوخوا پنځوسو ولسوالیو ته رسیدلی دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د روانې شنبې په ورځ چې د غبرګولي یا جوزات څلرویشتمه نیټه ده په پام کې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اړه عام خلک، کورنۍ، بهرني او د کاندیدانو څارونکي باید شکایتونه په مستند ډول له دغه کمیسیون سره ثبت کړي. دغه کمیسیون پرون د شکایتونو د ثبت د پروسې په اړه د مشورې ورکولو جلسه په کابل کې جوړه کړې وه. جزئیات د محمد وای سمیم پر لژلې رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له عامو خلکو، د کاندیدانو له استازو، کورنیو او نړیوالو څارونکو او د مدني ټولنو له فعالانو غواړي چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه شکایتونه دي په ټاکلي وخت له دوی سره ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یکشنبه په ورځ د شکایتونو د ثبت په اړه د مشورې ورکولو په غونډه کې وویل چې ټول شکایتونه باید په مستند ډول له دغه کمیسیون سره ثبت شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مسلکي مرستیال ولید اکبر سروري وایي په ټولو مرکزونو کې د شکایتونو د ثبتولو لپاره فورمې په کافي اندازه موجود دي چې خلک او د کاندیدانو استازي خپل شکایتونه ثبت کړي.
امیدوار استیم این بار
هله لرو دازل د هغه وضاحت نه په استفادې چې د قانون لمخي هر څوک چې شکایت کوي، که یو عادي شخص وي چې د انتخاباتو په ورځ شکایت کوي یا انتخاباتي ټیمونه چې د ابتدایي نتایجو په حق له شکایت کوي، وخت باید په جدي ډول په پام کې ونیسي. سارون کې بنسټونه او یا هم د کاندیدانو استازي چې له انتخاباتو وروسته غواړي شکایت ثبت کړي، زموږ غوښتنه دا ده چې شکایت یې باید مستند وي.
ښاغلي سروري همدارنګه وویل د لومړي پړاو انتخاباتو ستونزو ته په پام سره هڅه کوي چې د جمهوري ریاست دوهم پړاو انتخابات په شفاف ډول او د خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شي. په دغه غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، د مدني ټولنې او د سیاسي ګوندونو استازو هم ګډون کړی و. د جمهوري ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له 900 ډیر لومړي درجه شکایتونه په علني غونډو کې وڅیړل. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور له انتخاباتو وروسته به هم د انتخاباتو اړوند شکایتونه په علني توګه وڅیړي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لومړي پړاو انتخاباتو کې شکایتونو ته په ښه ډول رسیدګي نه وکړي. د اشرف غنی احمدزی استازي، محمد قاسم حلیمی او د عبدالله عبدالله استازي زړګي سجاد په دې اړه داسې وویل:
موږ هغه شکایتونه چې مخکې مو ثبت کړي او تاسو هم لیدلی او په هغه وخت کې موږ اسناد او شواهد هم وړاندې کړي، موږ یې نتیجه نه ده کتلې. بل اخره تصمیم څه شو؟ بیا هم حل نشو. هغه شکایتونه چې رسیدګي باندې بحثونه شوي، تر نن ورځې پورې موږ مشخص جواب نه دی ترلاسه کړی.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو استازو همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د جمهوری ریاست له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته شکایتونه په دقیق توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه شکایتونه چې دوی ته په مستند ډول رسیدلي څېړل شوي دي. ټاکل شوی د جمهوری ریاست دوهم پړاو انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د سیمه ایزو ارګانونو اداروي په وروستیو دوو کلونو کې څه باندې 200 افغان ولسوالانو په هند کې مسلکي زده کړې کړې دي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې چارواکي وایي د افغانستان او هند ترمنځ د تړون له مخې دغو ولسوالانو په هند کې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لنډمهاله مسلکي زده کړې کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند پر پټ کې.
د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د چارواکو په وینا له 2012 میلادي کال راهیسې د افغانستان 2650 ولسوالانو د هندستان د عام ادارې په انسټیټیوټ کې په بیلابیلو برخو کې لنډمهاله زده کړې کړې دي. د دې ادارې مرستیال فرید مامونزی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دغو ولسوالانو د ښې حکومتدارۍ ادارې تدارکاتو او سیمه ایزو پروژو د رهبرۍ په برخه کې زده کړې کړې دي.
پتیرو دو کالو کې زمونږ 2650 ولسوالان د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه هندستان ته بوتلل او دوی ته د دوه هفتو لپاره زده کړې ورکړې. د دې برنامې ځانګړتیا دا وه چې د نورستان نه نیولې تر فاریاب او بدخشان نه نیولې تر هراته پورې زمونږ محلي مسؤلینو ته په خاصه توګه ولسوال صاحبانو ته زده کړې ورکړلې په هغو موضوعاتو په هغو موردو کې ورکړلې چې زمونږ ورته ضرورت لیدل کېږي.
خاغلی مامونزی بوبل د هندستان دغه روزنیز پروګرام د افغان ولسوالانو پر کارونو مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد ولسوالان په 14 ګروپونو کې تنظیم شوي وو او د هندستان د عامه ادارې د انسټیټیوټ په 15 ورځنیو روزنیزو پروګرامونو کې برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د هندستان سفیر عامر سنا وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اساس هندستان لیواله دی چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د کارکوونکو د ظرفیتونو له لوړولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. ښاغلی سنا وویل هیواد یې په راتلونکي کې په پام کې لري چې د افغانستان 2000 نور دولتي کارکوونکي هم وروزي. افغان ولسوالان چې په هندستان کې له زده کړو وروسته افغانستان ته راستنه شوي د دغو روزنیزو پروګرامونو په مؤثریت ټینګار وکړ. د کلکانو ولسوال آزادي راډیو ته وویل
احمد خان فقیر زاده ما در پروگرام آموزشی که رفتیم در دور 14 بودیم.
زده دی پروگرام په 14 دوره کې تللی وم. په دې پروګرام کې مو د ښې سیمه ایزې حکومتدارۍ ډېر شیان زده کړل. د هندوستان د ځینو سیمه ایزو چارو اصول مو ولیدل چې د افغانستان له ځینو سیمو سره مقایسه کېدل. موږ هڅه کوو چې له دې زده کړو څخه په خپلو سیمو کې د ښې حکومتدارۍ لپاره ګټې واخلو.
له دې مخکې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د یو تړون له مخې د هیواد د اکثرو والیانو مرستیالان فرانسې ته لیږل شوي او د ظرفیتونو د لوړېدو په لنډمهالو پروګرامونو کې ګډون کړی و. د سیمه ایزو ارګانونو چارواکو وویل افغان کارکوونکي په بهر کې روزلو ته ضرورت لري او دوی هڅې کوي چې په دې برخه کې د یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو مرستې جلب کړي.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په توفتان ښار کې د شیعه زیارت کوونکو پر بس ځان وژونکی برید شوی چې درویش تنه پکې وژل سوي او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
بیګاش په ایران په څو بسونو کې شیا زیارت کوونکي د پاکستان د بلوچستان خاورې ته راوښتي وو او پر یوه هوټل یې شپه کوله چې نامعلومو وسلوالو ورباندې بمي حمله وکړه. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 300 شیا زیارت کوونکي په تفتان ښار کې په بیلابیلو هوټلونو کې د شپې تیرولو لپاره تم سوي وو چې ځان وژونکي بریدګر ورننوتلي. لومړی یې پر امنیتي پولیسو ډزې کړې او وروسته یې ځانونه الوزولې دي چې په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي دي. په پیښه کې وژل شوي اکثر هزارتو کم شیا زیارت کوونکي دي خو ځینې امنیتي پولیس هم پکې شامل دي. اووه تنه پکې ټپیان شوي هم دي چې د چارواکو په وینا د هغوی په غوښتنه د درملنې لپاره ایران ته وړل شوي دي. د داخله چارو وزیر وایي د پیښې ځای ته سمدستي ملیشیا سرتیري او لیویس پولیس ورغلي او له وسلوالو سره یې د ډزو تبادله شوې چې له امله یې هغوی تېښتې ته مجبوره کړې او شاوخوا 200 کسان چې د هوټل په بله خونه کې موجود وو د وسلوالو له بریدونو ژغورل شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الاسلام په نامه والې ډلې منلی دی. د اعظم طارق په نامه یو تن چې وایي د دې ډلې ویان دی رسنیو ته ویلي چې دا برید په پاکستان کې د سنی علماو د وژنو او په سوریه کې د سنی مسلمانانو په خلاف د شیعهګانو د جګړو په بدل کې کړی دی. په روان 2014 میلادي کال کې په بلوچستان کې پر شیعه زیارت کوونکو دا دویمه حمله ده چې لسګونه کسان پکې وژل کیږي. د جنوري پر 28 نیټه هم کوټې ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د شیعه زیارت کوونکو پر بس په برید کې 30 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغو څپو پیلېږي. په افغانستان کې دا مهال د سهار 8:30 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اوري.
یو هالنډي لیکوال عباد دام وایي ولسمشر حامد کرزی غواړي د بل ولسمشر تر انتخابېدو وروسته په افغان حکومت کې فعال رول ولري. عباد دام د افغانستان ولسمشر سره د خپل چاپېدونکو کتاب په اړه مرکه کړې وه. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به د رای ورکولو له زرګونو مرکزونو څخه 906 تړلي پاتې وي. د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ پر کاندید عبدالله د برید پر بهرنیو استخباراتو واچوله. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پیسو له تطهیر سره د مبارزې د قانون طرحه به د جرګې په نننۍ غونډه کې تصویب شي. د پاکستان پوځ وایي د هغو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې حمله کړې وه. په دې شپږ ساعته محاصره کې 14 کسان وژل شوي دي. د بلې خوا د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې انتحاري حملو پرون درویشت شیعه زیارت کوونکي چې له ایران راستن شوي ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړل. هغه امریکایي سرتیری چې 15 کاله د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وایي برمته نیونکو تر تبادلې د مخه ډیر ناوړه چلند ورسره کاوه. او د کازوفو حاکم دیموکرات ګوند د جون د اتمی په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې په دې اړه ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. تیر شپه د پاکستان د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر وسلوال بریټ سوي چې ګڼ کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. ویل کېږي چې وسلوالو ځن وژن کې واسکټونه اغوستي للاسي بمونو سره هوایي ډګر ته ننوتلي او لومړی 14 اکړې دي. تفصیل د برکول میخیل پر پټ کې.
د یکشنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د سند ایالت مرکزی شهر کراچي یو ځل بیا د درونو بریدونو شاهد وو. د دې شهر جنا نړیوال هوایي ډګر ته وسلوال کسان ننوتل او وار لواره د لاسي بمونو په چاودلو پیل وکړ. له حمله سره سم د هوایي ډګر ټول چارې ودرول سوې او له بهرنیو هیوادونو راتلونکي پروازونه د پاکستان نورو شهرونو ته وګرځول سول. د کراچي د پولیسو یو مشر راو انوار وایي وسلوال د زاړه ټرمینل له لارې هوایي ډګر ته ننوتل چې یوازې حج ته د تلونکو کسانو لپاره کارول کیږي او هلته ځینې بار وړونکي الوتکې هم ولاړې وې. د هوایي ډګر په ساحه کې د پیښې یو عیني شاهد وایي هغوی ډزې پیل کړې. موږ دننه پټ سو. بمونه یې چاودل. ځان وژونکي واسکټونه هم ورسره وو. ډېرې زیاتې مرمۍ ورسره وې. مخامخ یې پر رنوې باندې د هوایي ځواک پر سرتیرو ډزې کولې. بکسونه یې هم په شا وو. رنګونه یې ازبکو ته ورته وو. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تر پیښې سمدستي وروسته د کراچي د رینجر پولیسو مشر او ټولو امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د وسلوالو په خلاف کلک ودرېږي او په هوایي ډګر کې د ایسارو خلکو ژوند وژغوري. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې د شپې ناوخته خبر خپور کړ چې له وسلوالو سره د جګړې لپاره سلګونه پوځي سرتیري هم رابلل سوي وو. د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د سرتیرو ترمنځ شاوخوا 4 ساعته جګړه روانه وه. ټوله شپه پرله پسې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدل کېدل چې په ترڅ کې وسلوالو د هوایي ډګر تاسیساتو ته زیان اړولی او په جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستان د پوځ د اړیکو د څانګې مسول میجر جنرال عاصم باجوا چې د پیښې پر مهال یې مستقیم پر ټویټر خبرونه خپرول په یو ټویټ کې وویل چې د وژل سویو کسانو شمیر 22 تنو ته رسېدلی چې په هغوی کې 9 تنه د هوایي ځواک سرتیري، 2 د هوایي ډګر مامورین، 1 رینجر پولیس او 10 تنه وسلوال شامل دي. د سند ایالت اعلی وزیر سید قائم علی شاه رسنیو ته وویل چې په هوایي ډګر کې له مسافرو ډکه یوه الوتکه همدغه وخت کښېناستې وه او کېدای سي وسلوالو غوښتل چې هغه الوتکه وتښتوي خو هدف یې تر سره په هوایي ډګر کې خو بیلابیل تاسیسات هم وو. الوتکې هم وې. خلک هم وو. د دوی مقصد به دا و چې الوتکو ته تاوان ورسوي، خلکو ته تاوان ورسوي او زموږ د هیواد دومره لوی هوایي ډګر ته تاوان ورسوي. خو الوتکو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. یوازې هغې ودانۍ اور اخیستی چې وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. د هوایي ځواک سرتیرو ورسره مقاومت وکړ. بیا یې پولیس، رینجر او پوځي سرتیري سمدستي مرستې ته راغلو او د دوی مخه یې ونیوله.
سے روکا گیا ہے.
دا پاکستان پر وقت دا سہار پر پنزو بجو ہوائی ڈگر لوسل والو تصفیہ کڑائی سو او عملیات پائتے ورسیدل. دا پوز دا اماڑی کو چانگی دا ورستو معلومات المخی پا برت کی لاس لرون کی لاس تن وسل والی وجلی او لدوی چخی دو جان وجون کی واسکٹ او نور وسل هم تر لاسه کڑی دا. دا برت دا پاکستان دا وسل والو طالبانو تر هاغ خبر دوی ورزی ورستو وسو چی وایی که حکومت پا قبائلی سمو کی دا طالبانو پر پناہ ځایونو لبریدونو لاس وانخلی نو دوی به هم بیرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. خو د کراچۍ پر هوایي ډګر د بیګانې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې درې کاله وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د مهران په نامه د بهري ځواکونو پر مرکز وسلوالو برید کړی و چې شاوخوا لس تنه سرتېري پکې وژلي وو او مسؤلیت یې د پاکستان وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی و.
راپور کې مو واوریدل چې تېره شپه د پاکستان د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي چې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. اساسي او بشري حقوق د غرض د ورکو عزیزانو لټون.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته موزه محمد وایس امیم هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې زده کړې ته د ماشومانو د لاسرسي حق په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی عفیفه معروف را سره میلمه ده چې خبرونې ته ښه راغلاست ورته وایم. په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ذکر حق په حق لا سوال شوی.
بلې ډېر ښه سوال. و باید ووایي چې د افغانستان په اساسي قانون په درسل وختم ماده کې ویل شوی دی چې د تعلیم او تربیه یا ښوونې روزنې حق د ټولو ادباو لپاره ضروری حق دی او د افغانستان ټول وګړي د دې نه استفاده باید وکړي او تعلیم تربیه ته لاسرسی ولري. په دې حق لا باید ووایي چې تعلیم او تربیه یا د ذکر حق هغه حق دی چې د دې په ترلاسه کولو باندې وګړي توانا کیږي او توانایي دا کوي چې د نورو حقوقونه د ژوندانه د نورو حقوقونه هم برخمن شي او په سمه توګه استفاده وکړي. که څوک د تعلیم تربیه د حق نه استفاده نوي کړي او د تعلیم تربیه ته لاسرسی نه درلودل دي او بي سواد دي نو هغه نشي کولای چې د خپل د ژوندانه د نورو حقوق څخه نور امتیازات څخه چې په قانون کې ورته خودل سوي دي دغه نه استفاده وکړي. نو ډیر ضرور دي چې هر انسان د افغانستان هر وګړي اول د تعلیم تربیه حق ته ورسیږي، یعنی تعلیم تربیه سیستم ته ولویږي او لاسرسی ورته ولري او د خپل حق نه ښه استفاده وکړي، ځان بسواد کړي او د علم په ګڼه باندې خایسته کړي، پس دغه نه د ژوندانه د نورو حقوق څخه د نورو امتیازاتو څخه لکه څنګه چې لازم وي کولای شي چې استفاده وکړي.
لکه څنګه چې په اساسي قانون کې راغلي چې د هیواد ټول وګړي باید په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري، پوښتنه دا ده چې آیا اوس د افغانستان ټول دونکو زده کړو ته لاسرسی لري یا نه؟
بله، تاسو خبره سیده د افغانستان د اساسي قانون په سلوختمه ماده کې هم تذکر ورکړل شوی دی چې د افغانستان ټول وګړو ته باید په متوازنه توګه انکشاف ورکړ سي او د تعلیم تربیه د زده کړې سهولتونه ورته مهیا سي. اما لکه څنګه چې کتل کېږي بعضي ساحات دي او بعضي محلات دي چې د بیلابیل عوامل له کبله دوی نشي کولای چې تعلیم تربیه ته لاسرسی ولري. که موږ تاسو ډېر لري کلي ولایتونه ولسوالۍ ته وګورو، هلته د ناامنۍ له کبله نه وي یا د ناپوهۍ له امله خلک په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه خپل اولادونه مکتب ته ولیږي یا مکتب څه ګټه لري یا مکتب دوی ته څه په راتلونکي کې څه شی ورکوي. او همدارنګه بعضي محرومیتونه دي چې هغه د اقلیتونو په رابطه دي چې بعضي اقلیتونه قومونه دي په هغوی دپاره په خپله مورنۍ ژبه باندې تر اوسه دولت نه ده توانېدلی چې مکتبونه جوړ کړي او دا په افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې فکر کوم چې هم ذکر شوی وي چې دولت مکلف دی چې ادب او ته یعنی ماشومان ته تر ابتدایي صنفونو پورې په خپل مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمينه مساعد کی. او همدارنګه په 15 ماده کې ویل شوی دی چې ټول افغانستان مکتبونه دی یو واحد نصاب نه پیروي کوي او هغه موارد چې په یو مکتب کې ویل کیږي هغه عین هغه موارد په بل مکتب کې، یعنی نصاب د ټول باید یوی.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مو د وګو باندې بس
پلیس فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د زده کړې تر لاسه کولو په برخه کې اوس کومې ستونزې موجودې دي او څه باید وشي چې په هیواد کې ټول وګړي په ځانګړې توګه ماشومان زده کړې وکړي؟
یو له هغه چالشونو څخه چې د زده کړې په لار باندې خنډ ګرځېدلې ده هغه ناامني ده، چې په هغه سیمو کې چې ناامني ده هلته مکتبونه سوځول کېږي او مکتب ته څوک نه پرېښودل کېږي، په خصوص انجونو دپاره ډېر ګران دي چې په هغه مناطقه کې مکتب ووایي. او همدارنګه ډېر نور عوامل دي چې مکتب د ماشومان را تک په مقابل کې خن واقع کی، مثلا ناپوهی ده چې د دوی مند پلرونه کورنۍ نه پوهیږي چې مکتب څه ګټه لري ولی خپل ماشوم مکتب ته ولیږي. او همدارنګه د کار کموالی یا اقتصادي بد وضعیت دی چې پلرونه یې کورنۍ مشران کار نه لري نو په ماشومان باندې کار کوي او دوی د مکتب څخه وځي او خپل هغه وخت چې باید په تعلیم زده کړه کې تیر کړي هغوی په فقر یا شاخه کارونه یا نور کارونه باندې تیروی. همدارنګه موجود اداري فساد هم په دې موضوع باندې ډیر زیات تاثیر لري چې هغه فن چې د مکتب د جوړولو لپاره راځي، د تامینات لپاره راځي، د وسایلو لپاره راځي، هغه په سم شکل نه مصرف کیږي او ډیر وخت د سلیدل کیږي چې مکتب شته مګم چاردیوالی نه لري، مکتب شته تشناب نه لري، مکتب شته اوب نه لري د ماشومان لپاره. او همدارنګه بعضی نور مسائل کمبوتات او محرومیتونه په مکتبونه کې په خپل د شهر کابل کې موږ هم لیدلی سو چې د مسلکي معلمینو کمبود په مکتب کې شته او د لوی خند د شاګردانو په مقابل کې چې دوی ذکر کوي. او همچنان هغه شاګردان چې به سرپرست دي د جنگو په موده کې دوی خپل سرپرستان مند او پلانونه د لاسه ورکړي دي، د حقوقي د پردسي یو اکر چې هغه قابل لمس وي قابل دید وي نه د سوي. او دوی د اساسي قانون د کابل دوی مکلف دي چې باید حق کوشنیان ته چې دوی خپل پلرونه او مایند د لاس ورکړي سرپرستان د لاس ورکړي دوی ته حق سهولتونه مهیا کی چې دغه په نتیجه کې دوی وکولی شي چې تعلیم تربیه د حق نه برخمن شي.
ډیره زیاته مننه کوم کور مودان چې په خبرونه کې مې را سره ګډون وکړ. قدرونه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدل. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 1226 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپی اوریدل. دغه خبرونه مو علامه چې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریلی وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي. په ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم اخلي، ورپسې د هغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره لیدا مباسي. دا ځکه کله چې اوریدونکو کې تاسو ورکشوي عزیزان پیدا کړی، بیا وکړی سي تاسو ته ټلیفون وکړي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور په نامه د نعمت الله موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د پردیس په هکله معلومات لري. دی په خپل پیغام کې وایي چې پردیس له جلال آباد څخه دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو که غواړئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211211. تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او بیا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې زموږ ګران ورور نعمت الله موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله چې نوم یې دی پردیس معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږی است. محترمو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلې، سلام علیکم. زمون کجت نه حق ده کابل ولایت نه خبرې کوم. زما یو اندو خدای زمون خپل پلار محمد خدای تمرار ولې درېمر ولې سالي چې کېږي چې مې سچي چې د هلمند ولایت د کجې کې ولې سالي چې را درګه شوی دی. هر چا دا دې په فارق کې څه معلومات دي نو سره دې په دې شماره اړي کوو نسی. مارا سی پر اویا ناش پیتو نه اویا دریسو یو شپیتو اخر تی سی پر ډیر میرا پانی دی.
بلی، السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ نه تاسو سره پاتې کیم. زما یو وخت شي ورک دی چې د عبدالستار په نامه دی د جګړې زوی د څوک معلومات لري یا د خپل زما زغاوري په داسې مړې د زما سره اړیکه ټینګه کی چې پر وسه واته نه چلو سونو نه سره سوي مارن شاو چې پر وسه واته نه چلو سونو نه سره سوي یو شته.
دا کوڅه ځان خبرولې ته د زړه له سلام علیکم موجود تاسو سره د ټلیفون په کرخه کې قلم دین ترخیل د کابل ولایت د سال د صالح څخه ایما یو دوست ورته د کچهار ته تقریبا معلومات وي هغه په خپل ځان په ځلې کول لمبې سال کاوش کچیر په دما आवाज لري او یا د دوستان لکه مهرباني دي کې زماره ټلیفون شماره ته زنګ وایي چې ټلیفون شماره ده 0000 9 8 8 10 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 8 8 10 12 0000 9 ډیر زیات خوشاله چې زموږ پیغام نشر شي. او که چا بلیار معلومات راکړي بیا خپله جایزه لري مننه.
السلام علیکم شاهزاده نازنه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د لوی دنګلی څخه مې د ازادۍ راډیو د ورکو شو اجان خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. اته نو مکه امر دې چې تاسو سلام کوم او تاسو ډیره مننه کوم ګرانه چې نو پیغامونه ته وخت په وخت نشر کې زموږ په خلاص تاسو راډیو تعقیبوم ډیره مننه کوم ګرانه الله رب العزت دې دا اجر نه تعالی په ورځ قیامت درکې چې تدخل ورکو اجانو څخه کې او د شی خپرونه د ازادۍ راډیو جوړ کړی ده. هغه ورک اجیزان چې چا د کورنۍ نه ورک شوي دي او هغه هم د دغې راډیو د لارې نه اکثر ورونه پیدا شوي. نو خدای دې وکړي چې زما ورورو هم د ستاسو د راډیو د لارې د اعلان واورم نو زه به ډېر خوشحاله شم. او هغه چې زما په ډکې دي بیا به زه هغه جایزې د ازادۍ راډیو نتاخان ته ورکوم. خو دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد زوی د نور محمد مسی ډېره موده وشوه چې د کونړ ولایت څخه نه برکه شوی دی هېڅ احوال یې ممکن نشته دی. خو چېرته زما ورور خپله زما غږ اوري یا د هغې زما غږ اوري نو ما ته ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي چې پر اووه سوه څلور شپېته څوارلس نهي په احترام ستاسو ورور شاهزاده نابینه.
زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت او د سیمالخیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو تن خوري چې سخی رحمان او د پلار نوم یې لادورخان دی څلور ورځې کېږي چې د پېښور ښار د ډبګرۍ په خوښو کې ورک شوی دی. سخی رحمان ورور عصبي تک لري هر چاته که سخی رحمان په لاس ورغلی وي د اسلامي خواخوږۍ لپاره لاندې شمارې ته زنګ ووهي صفر اووه اووه یو صفر نو یو دوه درې پنځه اووه سلام.
ہلو السلام علیکم. زه فیاض جلال آباد خاص خبر کوم. آزادی ټول د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو سلام. زما یو ورو چې نیمه سلنه د سوال اسمش کی چې نه درته ده نو نو دی الګ په کله کار شته معلومات د میرا باندې له نه د شمیر ته اړیکه سفراتا یا اتا یا د سلو شپږ سو پنځه نوي شمیر بیا تکرار سفراتا یا اتا یا د سلو شپږ سو پنځه نوي بل شمیر سفر اویا او اویا شپته سلو سعودي سفر اویا او اویا شپته سلو سعودي د کپسلې زما आवाज اوري د میرا باندې له مخې د شمیر اړیکه وي. سلام علیکم.
والله السلام علیکم. زه مهاتم د هلمند ولایت ګرمشل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی د متی الله په نامه د اول اسکال په شاوخوا کې عمر یې دی. زه نه شم کولای چې کور نه برکه دی او که چاته د دې په برابر معلومات یې زما اواز په خپل اوري ما ته دې په هیڅ میرا ژوند ګوي شپږ اویا پنځه سوه ویشت څلور سوه نه ویشت شپږ بیا هم تکرار شپږ اویا پنځه سوه ویشت څلور سوه نه ویشت شپږ او کار چا د دې معلومات راکې خپل په برابر انعام ترلاسه کوي. واسلام.
درې ورځې کېږي چې زموږ یو خوري چې سخی رحمان نومیږي د سملخیلو او مندوزی ولسوالۍ د برمخیلو کلي اوسیدونکی دی. د ډبګورۍ په خوا کې ورک شوی دی چې دماغي سیستم یې خراب دی. هر چاته چې د ده په هکله معلومات وي نو زموږ سره د اسلامي روري له مخې په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي صفر اووه اووه یو صفر نو یو دوه درې پنځه. او ستاسو د لوت او له مهربانۍ څخه مو مننه. کوشش وکړئ چې هر څوک وایي موږ به خپله شیرینی هم ورکړو. وسلام.
د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 24 40 15.
السلام علیکم. زه سید علی د غزنی ولایت د ناجی ولسوالۍ د توجه خلا او سیدین کیم. پیلان د غزنی د خارج خلا فایس سره په تماس یم. نوم یو کلیوال چې د شیر احمد کاکا په نامه باندې ده تقریبا له پیزو یا ساو کلیو راهیسې نظر کسو ده تقریبا د اسیا یا تیزا کې اسیا ورکلو عمر لري. د بلوچستان د پسیبه کې نظر کسو ده که د ده په هکله یو څوک معلومات لري او یا دی په خپله زما پیغام اوري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شماره زنګ راووځي صفر اویا اویا صفر اویا
پنجر درته ودواله د فلپس مارا یو ځل بیا چې پر بیا په تریږي پنجر درته ودواله اجامن او قربان او ځان یې ټول ورته په انتظار دی او د دې مرګ او د ژوند فرق نه لږه نو نو که هر څه د تاسو معلومات دي مهرباني له مخې دې مخه ادا کړئ یا سلام
سریسا سادات من ننګرهار ولایت میډی کښې وپی ورکو عزیزانو خبرونې ته دغه پیغام ثبت کوم. یو تر عتیق الله چې د عبدالله جان زوی دی او د حفیظ الله ورور دی د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی چې په ښي سترګه هم معذوره دی. د 1992 کال د دلوي د 3 میاشتې راهیسې د کابل د بودخار سیمې څخه لادرکه شوی دی. که څوک د عتیق الله په اړه معلومات لري او یا عتیق الله خپله زموږ غږ اوري نو د خپل ورور حفیظ الله سره دې په دغې ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي 0 4 8 2 6 9 او بله شمېره یې دا 0 4 8 4 6 2.
الو زه د هلمند ولایت د دوران د ولسوالۍ خبر سره کوم چې زما یو انډول لیکو هغه په نامه چې یوه میاشت کېږي چې د خپل کوره څه نادرکه دی سره د خپل موټره کې چا ته معلومات وي په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووایي 0 4 0 4 4 8 3 6 4 0. زر ډالر یې جایزه ده وسلام.
بلی زه حضرت الله د کنړ ولایت څخه میړي کنیولې د زما یو اوخرې چې یعنی دین نومې دی د پلار نومې محمدینو د کندهار د سیمې اوسېدونکی و د وروس په انقلاب کښې ورک شوی دی. که چا پته وي نو که دې په دغه شمېره زنګ وي 0 4 8 9 5 9 4 9. خپله جایزه دې ترلاسه کړي وسلام.
هلو السلام علیکم زه کلمان میدان وردګو ولایت د نخل ولسوالۍ اولخېلو له کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور ده د نعمت الله په نامه باندې 12 کاله کېږي چې له کور نه وتلی ده او ورکه ده هېڅ چې مونږ د زوند د مخ په حفله باندې بېخي معلومات نه لرو نو که هر چا ته معلومات وي مونږ ته دې په دغو شمېرو زنګ ووهي 0 4 8 9 6 5 5. بله شمېره ده 0 4 4 8 2 5. بله شمېره ده 0 4 4 9 9 12. په هر چاته به دې نعمت الله په نامه باندې معلومات وي مونږ ته دې په دغو شمېرو باندې زنګ ووهي چې مونږ ورپسې ډېر ځورېږو مور پلار مې ورپسې ډېر ځورېږي. ازادي راډیو نه ډېره مننه ډېره مننه خدای پامان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوال زادے ریڈیو ټول کارکونکو ته سلام نوای اما بعد سلام چې ما یو نکې دی د محمد رسول په نامه باندې صورت دی یو تقریبا 15 کاله د کلی شاوخوا او په چاته معلومات دي او یو چاته حال مشترک او په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ راووم 0 4 8 2 8 7 یو کال بیا شماره درته تکرار کوم 0 4 8 2 8 7 8. دا شماره باندې زما ته زنګ راووي چېرې چاته معلومات وي د هغه زما نمبر دا شماره کښې راووي. زه خبره د کندهار ولایت د معروف د ولسوالۍ سره خبره کوم وسلام.
وعلیکم السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ څخه خبره کوم چې موږ ورور دی د محمد په نامه د 12 کاله کېږي ورک دی د حضرت محمد زوی دی زما ورور دی زه سید محمد نومېږم د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ټکې پاتې یا چا ته معلوم دی 12 کاله کېږي چې ورک شوی دی یا د چا سره اوسېږي او یا د خپل موږ غږ اوري موږ سره په دغه ټلیفون شماره تماس ونیسي 0 4 8 4 9 8 6 1. هر مسلمان ورور کښې موږ ته پته په لاس را کړله او چا اوسېدي یا دی خپله زموږ غږ اوري او چا ته معلوم وي او چا لیدلی وي لال محمد دی سور دسې غټ جګ ځوان اوسېږي او چا ته معلوم وي او چا لیدلی وي یا ځای بندي یا د چا سره اوسېدلی وي هر چېرې چې په ایران کښې لیدلی چپرې مونږ کښې لیدلی چې موږ ته معلومات په دغه ټلیفون شماره باندې را کړي 0 4 8 4 9 0 6 1. دغه ټلیفون شماره باندې موږ سره تماس ونیسي نو کار چې معلومات مشترک وي بس موږ به هغه ته انعام ورکړو. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د خدای پامان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لورنه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.